د دی وی ګرانو لیدونکو ستړي مشهي د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې تاسو قربانه منځ شهید تاسو ته هر کله وایم نن د چهارشنبه یا شروع ورځ د اگست د میاشتې 19 نیټه دا او کال دی 2000 دا وخت شوی په پاکستان کې د شپې اته په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي لومړی تاسو په امر ګرځوم د مهمو خبرونو ساته کوته د امریکای د دفاع وزارت په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې طالبانو د امریکای سره په کړي تړون پورا عمل نه دی کړی او د ترهګری ډلې القاعده ملاتړ او سره په ګډه په افغان ځواکونو ترهګری حمله کوي طالبانو د دغه ریپورت په حق له لاتر وسس نه دی ویلي او بلې لوري ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د سعودي عرب سره د پاکستان اړیکې سمې دي نو موري دا خبره په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب سفر کړی دی بلې خوا په امریکا کې د ډیموکرات ګوند په خوانی نائب صدر جو بایدن پر راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې خپل امیدوار ټاکلی دی نو موري به د نوومبر په میاشت کې د صدر ترامپ سره په صدارتي انتخاباتو کې مخامخ کیږي او اوس هم د خبرونو تفصیل د امریکای د دفاع وزارت په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې طالبانو د امریکای سره په کړي تړون پوره عمل نه دی کړی او ځان یې د ترهګر ډلې القاعده نه دی بیل کړی تر دې چې د دغه ډلې سره په ګډه په افغان ځواکونو ترهګری حمله هم کړې دي او په ریپورت کې د امریکای او ملګرو ملتونو د چارواکو په حق له ویل شوې دي چې طالبان اوس هم د ترهګر ډلې القاعده ملاتړ کوي او ورسره په ګډه د افغان ملي ځواکونو پر ضد بریدونه ترسره کوي د امریکای او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د سولې تړون شوی دی چې تر مخه یې طالبان د افغان خاورې ترهګر ته نه ورکوي او د افغان حکومت سره به د سولې خبرو ته کینی او امریکا به د کال 2021 پورې افغانستان څخه خپل سرتیري هم وباسي خو امریکا وایي طالبانو خپلې ژمنې نه دی عملي کړې طالبانو لا د امریکای د غریپورت په حق له کوم خبرګون نه دی خوده او دا مهال زو د پاکستان ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سره د خراب اړیکو خبرې غلطي ګرځولې دي او ویلي دي چې د دوی سره اختلافات نه لري او د کشمیر د ستونزې په اړه سعودي عرب او پاکستان خپل بیل تګلاله لري او ای پاکستان څوک نشي مجبورولای چې خپل اساسي خارجه یا بهرنی او چارو پالیسی بدل کړي نو موري یو شخصي ټلویزیون سره په مارکه کې ویلي دي چې تر هغه به اسرائیل نه مني ترڅو چې فلسطین نوی آزاد شوی همدارز نو موري ویلي چې دوی فلسطین د وګړو سره پر روان تشدد استریتي پټی کړي نو د کشمیر مقصد به هم اوبایلي د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ په تیرو 2 ورځو کې د کشمیر په اړه تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي وو او د دغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره تیره ورځ د پاکستان د پاوز سر مشر یا سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي سفر کړی دی او سعودي عرب په پوځي کچه په پاکستان ډیر ملاتړي او پاکستان هم وخت په وخت د سعودي عرب د حفاظت اجمني کړی دی او کوي بلې لوري ته د امریکایي ډالرو په مقابله کې پاکستانی روپی 100 پیسې نورې هم ورزیدلې دي چې پاړې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دې لپاره د سعودي عرب د پاکستان نه خپلې پیسې بیرته اخیستل او د اړیکو تاوتریخوالی دی د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په پاکستان قرضونه زیات شوي دي او په داسې کې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له امله سعودي عرب د پاکستان نه 1 ارب ډالر قرض هم بیرته واخیست او ویل چې خای سعودي عرب د پاکستان خپل نور 2 ارب ډالر قرض هم بیرته وغواړي او درې کال پورې به قرضو پیسو پاکستان ته د تیل ورکولو تړون هم ودرول شي بلې لورته د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد مشر یوسی کوهن د متحده عربو امارات سفر کړی دی او د AFP خبری ادارې تر مخه یوسی کوهن د متحده عربو اماراتو د ملي امنیت د صلاحکار شیخ تهنون بن زید سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ او سیمې د پرمختیا په اړه خبرې اترې کړې دي همدارس په امریکا کې د ډیموکراتیک ګوند په خوانی نائب صدر جو بایدن پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې خپل امیدوار ټاکلی دی نو موري به د نوومبر په میاشت کې د صدر ترامپ سره په صدارتي انتخاباتو کې مخامخ کیږي چې بایدن دغه ټاکنه د خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره لوی ویاړ بللی ویلي دي چې هڅه به کوي چې د خپل ګوند په معنی پوره وکړي. همدارز په دغه غونډه کې یو شمیر د صدر ترامپ د ریپابلیکن ګوند غړو هم د جو بایدن د سیاسي بصیرت او مشورې ستاینه وکړه.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دون کو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د مهال زو د راپورونو ولورتا کوم راپورونه چې لرو، لومړی بعد افغانستان د سولې په اړوند ساسره یو تفصیل راپور شریکو چې د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه ریپورت کې ویلي د امریکا سره د لاسنامې باوجود افغان طالبانو د ترهګری ډلې القاعده سره نه یوازې نږدې اړیکې پر ځای ساتلې دي، بلکې په افغان امنیتي ځواکونو او حکومتي خلکو یې شریکې حمله هم کړې دي.
The lead inspector general یا lead AG په درې میاشتنیز رپورټ چې د اپریل نه تر جون پورې موده یې سارلې ده، د امریکا کانګرس ته ویلي امریکا روان کال د طالبانو سره لاسلیک کړي. د یو کم دیرشمې فروری له وزنامې تر مخه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره 8600 جنګي ځواک ته راکمه کړي. د لوزنامې تر مخه امریکا ژمنه ده چې د کال 2021 د اپریل پورې خپل ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي، خو په دې شرط چې طالبان به هم خپل وعده پوره کړي چې ترهګرو ته به د افغانستان خاوره د امریکا او د امریکا د اتحادیانو خلاف استعمال ته نه ورکړي او د افغان حکومت سره به د سولې خپل منځي خبرو اترو تکینی. رپورت وايي طالبانو د کړو ژمنو سره سم چلن نه دی کړی او د ترهګرو ډلو نه ځان نه دی بیل کړی. د امریکا د دفاع د وزارت د بیان سره سره د ملګرو ملتونو ریپورتونه هم د دې تایید کوي چې طالبان بس هم د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د ریپورت تر مخه امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې منځګړیتوب کوي، خو دواړه خواوې د قیدیانو په آزادولو کې ناکامه شوي او ځکه د خپل منځي خبرو اترو نیټه چې د مارچ 10 ټاکل شوې وه نور وغځېده. ریپورت وايي طالبانو په امریکایي او اتحادي ځواکونو حمله ودرولې دي، خو په افغان ځواکونو او حکومتي خلکو یې بریدونه سیوا کړې دي.
ګرانو لیدونکو، خبری خپرونه او لوی خبر پښتونخوا دوام لري. تاسو نور راپورونه هم لرو په دې خپرونه کې چې وار په وار به وړاندې کوو. را سره مل پاتې شئ. زه د یو بل مهم راپور ولوري ته چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد د متحده عربو اماراتو سفر کړی دی او همداراز نوموړی دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو جوړېدو د خبر لاونۍ نه ده پوره شوی. تیره اونۍ یا د تیر زیارت په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د متحده عربو اماراتو او اسرائیل د سفارتي اړیکو جوړېدو خبر ورکړی و.
د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د سفارتي اړیکو سمیدو وروسته د امریکا صدر ډونالډ ترامپ زوم چې په وایټ هاوس کې دا وخت د صدر ترامپ سلاکار هم دی، دوه ورځې وړاندې د ټلیفون د لارې د خبري کانفرنس په وخت په سعودي عرب زور راوړی چې دوی دې هم د اسرائیل سره خپلې سفارتي اړیکې سمې کړي. د متحده عرب امارات وروسته اسرائیل ویلي چې څه وخت هم د عرب نړۍ نور مسلمان هیوادونه د اسرائیل سره خپل اړیکې سمولی شي، خو په غیر عرب مسلمان هیوادونو کې یو پاکستان هم دی چې حکومت یې د اسرائیل په اړه په خپل دریاویا کلن دریز ټینګ ولاړ دی. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته تیره ورځ ویلي دي ترڅو اسرائیل فلسطینیانو ته خپل حقونه ورنکړي چرې به هم اسرائیل ونه مني.
جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں
عمران خان وای چې کوم ملک سهم کوي زموږ دریس خو ښکار دی او هغه دا دی چې لکه څنګه د پاکستان بانی قائد اعظم محمد علی جناح ویلی تر څو اسرائیل د فلسطینیانو د خپلواک ریاست حق تسلیم نکړي تر هغه پاکستان اسرائیل نشي منلې. کدا چې مو وکړو نو بیا خو دغه کار په کشمیر کې هم پکار دی چې د هغه دریز نه هم پشا شو. خدا چې پاکستان به د اسرائیل سره تعلقات پاړه په خپل دی دریز باندې تر څومره وخت پورې ټینګ پاتې شي. دغه پښتنه مو د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو چارو د ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر عبدالشکور ته کې خو ده هغه پرې خپل څېړنه سدا سي څرګند کړه.
ما خل دا بیان کې پالیسی سټیټمنټ وی نه هم د وزیر اعظم د خلې په کار نه و چې راغلی وي هغې وجه دا وه چې دا کوم په غټه پیمانه باندې تبدیلیانې روانې دي د اسرائیل له خوشه په عرب ملکونو کې. ما خیال دومره کلیئر کټ واضحه بیان د پاکستان وزیر اعظم له په کار نه و ځکه چې داسې کېدای شي چې په نږدې وخت کې پاکستان واپس په دې خپل کمشیر وزیر اعظم موقف کې ځینې واپس شي چې کوم هغه ډیپلوماټیک لینګویج ورته وي اغه لکه داسې نو په کاري خپل موقف د پاکستان د فلسطین په مسله باندې دی اغه میبي چې وی پاکستان نه نه واپس شوی او تسلیمولو نه تسلیمولو په دې ډګر ما خلې پاکستان د وزیر اعظم دا بیان سدومره خو بیان نه دی او ما خیال لري کدا دې باندې ډیر وخت پورې کلک پاتې شي.
پاکستان په تاریخي توګه همیشه د فلسطین د خپلواکۍ د هڅو مرسته کړې ده. هم د غوجه ده چې پاکستان په خپل پاسپورت په اردو او انګریزي ژبو کې ښکار لیکلي دي چې دا پاسپورت د اسرائیل نه علاوه د نړۍ د هر هیواد لپاره کارول کېدی شي. خدا که پاکستان اسرائیل سره خپل سفارتي اړیکی نه سموي نو بهر نړۍ او یا که بیا تسلیموي نو په کور دننه د کومو قسمه چیلنجونو سره مخ کېدی شي. دغه پښتنه مهم د نړیوالو چارو سیډونکو پروفیسر عبدالشکور په وړاندې کې خدا هغه په خپل سیډنه سره داسې کوي
چیلنج هم دغه چې دا ټول فشار په پاکستان د امریکانا وال د سعودي عرب پوری یا سعودي کا بارا کلا قدم واخلي او مخ کی اسرائیل تسلیم کیا او عرب امارات پوری دا ټول فشار په پاکستان سستین کوي هغه نه بعد په پاکستان په دغه خپل موقف باندې برقرار ودریږي. خو زما خپل یو چیلنج دار یو چیلنج د پاکستان اندرونی د چ پاکستان نا کوم نریټیو یا بیانیه جوړ کړی چې برستین په حواله سره داسې نور مسلو د اسلامي دنیا په حواله سره اګه مخکې چشنی او بوسنی او کشمیر مسله ده د دې څه شک نشته چې پاکستان کې دغه موقف پریږدي نو پاکستان ته به د دنن نه هم یو ډېر غټ چیلنج دی. نو زما خپل رائے ده چې پاکستان لا اوس دومره سخت موقف نه لري پکار.
پاکستان کې دننه که هر څومره هم د پاکستان سیاسي مشرانو د فلسطین د ازادۍ سره د کلکو مرستو ژمنې خودي خدا هم یو تاریخ دی چې په کال 1970 کې د پاکستان فوج د فلسطینیانو په وجنه تورن شوی دی. فلسطینی مشران داوه کوي چې د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په مشرۍ کې کله چې هغه په پوست کې بریګیډیر وو د اردن او عراقي پوځونو ترڅنګ د لسو زرو نواله تر 25,000 پورې فلسطینیان وجلي وو. دغه پوځي عملیاتو ته بلیک سپتمبر یا تور ستمبر نوم هم ورکړی شوی.
ګرانو لیدونکو د جی وی د لوی خبر پښتونخوا خبری برخه یا څنګه لا دوام لري او په دې څنګه کې تاسو ته د نړۍ او سیمې بیلابیل راپورونه او خبرونه لرو چې وړاندې کوو. د مهال زو د امریکای د سیاست اولوري ته چې دلته هم د چاکلو تیاریان روانې دي کوم چې د ولسمشري ځل لپاره د امریکای ډیموکراتیک پارټي جو بایدن پر صدارتي انتخاباتو کې خپل رسمي امیدوار نامزد کړو چې د نوومبر په میاشت کې کیدونکو وچونی کې به د ریپابلیکن پارټي موجوده صدر ډونالد ټرمپ سره مقابله کوي او د ریپابلیکن پارټي کنونشن به هم راتلونکي اونۍ کې پیل شي او په هغه کې به هم ولسمشر ټرمپ خپل امیدوار وړاندې کوي او خپل ویناوې به هم کوي. دا مهال زموږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخ کې زموږ همکار ماور جلیل ملګری شوی دا کی ته په ورزو ځینې تفصیلات د تری اخلو د کنونشن په حق له سلیمه شو په خیر راغلی ماور جلیل.
ډیره مهرباني منور شریف.
مور جلیل تاسو خو دغه کنونشنونه لګیاس په عمومه توګه ګوري او ویلي تعقیبوي څه تفصيلات لري بيګا چې کوم کنونشن کې کوم خبري وشولې کوم ملمانه راغلي و چې خبري وکړلې
ډیره مهرباني منال شهید سیمی چې تاسو ویل د ډیموکراټیک ګوند کنونشن چې دا د تیر ګل ورځې راځي روان دي ویناګانې روان دي د ګل د ورځې هم مهمو مشرانو ویناګانې کړي یعنی نه پرځ هم مهمو مشرانو ویناګانې کړي د ځنو ریکارډ شوی وو د ځنو ویناګانې نیخ پنیغه وو او په دې کې بیا چې کوم مهم مشرانو د یوسو به ذکر وکم چې څومره هم مشران وو اول خدا چې د دوی د ویناګانو چې کوم موضوع وو هغه صدر ډونلډ ټرمپ او د هغه پالیسیانې وې پخوانی امریکایي صدر کلینټن چې د دوی بیگا وینا کړې وه او خپل وینا کې دوی ویل چې دا وخت چې کوم سخت وخت دی په دې کې د صدر دفتر چې دی دته د یو کمانډ سنټر کردار تر سره کول پکار دی خو دا وخت د هغه دفتر د طوفان منظر وړاندې کوي ډېر د ګډوډۍ صورتحال دی هلته او د زیات کړه چې کرونا وایرس له وجې امریکا کې د مړو شمیره چې دا ډېره سیوا شوې ده کاروبارونه او په میلیونونو روزګارونه کې دي تباشه وي دي خو دیتا صدر ترامپ جواب څه دی اول خو ویل چې صدر ترامپ ویل چې هڅه د کنټرول لاندې دي او اوس په ټلویزیون باندې ویناګانو کې چې دی وایي چې خپل کارونه وایي چې دا کار کوم دا کار کوم بیا بیکینګ د داهمو ویل چې دا فیصله به اوس امریکای ولس ته کول دي چې آیا دوی یو داسې صدر غواړي چې هغه هر ورځ څو ساعته ټلویزیون ګوري او یا په سوشل میډیا باندې خلک پرې خاټي بیا د کنونشن ته د جو بایدن میرمن بل جل بایدن هم وینا کړې او دوی خپل وینا کې ویلي چې د دې خامن منتخب کیږي نو هغه به یو داسې مشر ثابتيږي چې هغه به د امریکای اولس د خوښې مطابق وي بیا هم دا رنګي د پرون وینا چې ویناګانې چې شوې کې د سنټ ډیموکراتیک ګوند مشر چک شومر هم وینا کړي او دوی ویلي چې ترامپ چې دی هغه زموږ وطن زموږ هواد تقسیم کړي دي زموږ عظمت کم کړي او بیا دوی ویل چې ډونلډ ترامپ امریکا ته پریږدي چک شومر چې دی هغه د جو بایدن ډیر ستاینه وکړه همدارنګه په خوانی خارجه وزیر جان کیری چې دی دوی هم بیگا وینا کړي او د دې لنټه کې دا وی چې دوی د صدر ترامپ په تګلارې باندې ټکونه پر خارجه تګلارې باندې او زیاته کړه چې ترامپ د امریکای اتحادیانو سره روابط ماتوي او دا هم وی چې جو بایدن چې دی هغه نړۍ ته د درپېخو مشکلاتو په اړه پوهه دي او یقین لري چې د کرونا وایرس تراګری او د موسمی بدلون غونډه مسلې چې دی هغه د همکارۍ د لارې حل کېږي شي جی منظر
ماور جلیل نن به هم ویناوي کیږي په دغه ویناو کې څوک وی کوم ملوانه به وی څوک بغږيږي
بالکل منظر نن هم مهم کسان چې دی به ویناګاری کوي په باور دویم چې کمال هاریس دی به وینا کوي د تسن په خوانی صدر بارک اوباما چې دی به هم نن وینا کوي د تسن د ویسکونسن گورنر دی ټونی ایورز او د نیمکسیکو گورنر میشل لوجن ریشم دا او پخوانی کانګرس غړي ګابریل ګیفرز به وینا کوي د تسن سپیکر نانسی پلوسی دا او سینیټر الیزابت وارن او هیلری کلینټن پخوانی چې کوم خارجه وزیر دی دوی وینا کوي
موش پیر ازل هم کوم چې ډیموکراټیک کنونشن وو هغه هم موږ د نزيد خساره لو یا ملي دل او تعقیب ولو د خبرونو د پاره او خپل د سیمې خلکو ته مو د دې په اړه تفصيلات هم شریکوله تاسو څه ویني څه فرق ویني د تیر ځل په کنونشن کې او دا مهال
بالکل مندا تیر کنونشنونه چې وو هغه امریکا کې یو ډېر د زبدام چې یو ډېر خوندور وخت به دستوري بکېدي او بیا به خلک به راتل زرګونو په شمیر کې به خلک دې کنونشنونو ته ورتلل او د خپل خوښې چې کوم کاندي دي هغه په حق کې ویچغې سوري وهلې او ډېر خوندور وخت به دا د کنونشن چې دی دا په امریکا کې کرونا وجې بيخي مختلف دی ورچوئل دی یعنی آنلاین دی ډیموکراټیک ګوند کنونشن به په وسکونسن کې کېدو او زه به الته تلم الته نه به ما خپل کتون کې خبرول خو کرونا وبا کیسونو کې زیاتوالي لوجه اوس دا کنونشن زیاتره ورچوال دی آنلاین دی او چې کوم وینا کوونکي دي هغه خپل کورونه نه یا یو بل دفترونه نه چې دی وینا کوي د ځنو ویناګانې نه خپلې غي او د ځنو بیا ریکارډ شي وي او دا چې دی دل او په تیر وختونو کې فرق دی منځه
ډیره مننه ماور جلیل چې تاسو راغلی او د لیدونکو سره مو دا ټول تفصيلات د ډیموکراټیک کنونشن په اړوند شریک کړل. بیا هم ډیره مننه بیا به وخت په وخت تاسو ته زحمت درکو.
بالکل مننه ډیره مننه او کتونکو ته به دا هم وایي چې د ریپبلیکن چې کوم ګوندې د هی پاړه تازه حال په وایټ هاوس نه زموږ همکار رحمان بنيري او کوینو د لپاره د وګوسی او ګوري دي. ډیره مننه
مننه. د لوی خبر پختونخوا خبرونه ده او خبری څنګه ده تاسو سره د سیمې او نړۍ حال شریکو او تاسو هم دا اوس د کانګرس د ودانۍ لمخې د ماور جلیل زموږ همکار خبرې واوریدلې چې د امریکې د ډیموکراتیک پارټۍ کنونشن په هکله تاسو سره تفصیلات شریک کړل. دا مهال د ریپبلیکن ګوند یا د ریپبلیکن پارټۍ د کنونشن تفصیلاتو ولورې ته چیز موږ سره زموږ قدرمن همکار رحمان بنيري د سپینې ماڼۍ د ودانۍ لمخې یا د وایټ هاوس لمخې ملګری شوې ده په خبرونه کې. ستاسو مشه رحمان بنيري صاحب په خیر راغلی.
ډیره مننه منزه شاهد.
بنيري صاحب یو خلن موسم ډیر خپل دی او ښه هوا هم ښه ده. خداره ته وایي چې دغه تیر دوه ورځو کې د ولسمشر ټرمپ کمپین څنګه روان دی او څه تفصیلات لري؟
دور د نړۍ د ټرمپ د امریکا چې کوم منځنی غربي ریاستونو دي کوم چې سوینګ سټیټسون ولدي د امریکا په انتخابي جګړه کې مطلب دا دی هغه ریاستونه چې چې ووټ ورکوونکو لا دا پریکړه لري کړي چې هغه ووټ ډیموکراټیک ګوند یا ریپبلیکن ګوند ورکړي هغه ډول نه دي. په دغه ریاستونو کې ویسکانسن، آیوا، اریزونا دا شامل دي. پرون د اریزونا کې او اریزونا کې د چې کوم دوه ځای وینادانې وکړي د ټرمپ پر پرځای نه تا پای کې دو خبرې پټې دي. یو دا چې خپل مخالف باندې تنقید او بل دا چې خپل دغلار په مخالف جو بایدن باندې تنقید کوي چې کوم ټکی چې موږ خپل دا راوځي جو بایدن د ایمیګریشن تګلارې چې دا هغه ډیر زیات انتها پسند ده کوم چې هغه ریډیکل ټکی وویلو بل ټکی ورته وویلو چې هغه ډیر زیات دنیا پرست ده او بل ټکی ورته وویلو رټلس یعنی هغه ډیر زیات ناپروا ده لاغه خیال دا وکړي امریکایان جو بایدن منتخب کی نو هغه دې سره وسوشي هغه دې سره بدوشي چې امریکا تبا سلامتی ته خطر پیښ شي د امریکا غربي پوله چې دا یا جنوبی پوله چې کوم دي پاغه باندې به د غیر قانون جرم په شکل کو ته ازادي ملو شي چې امریکا تراشي بل هغه دا هم ویل چې د امریکا د جو بایدن سره نائب صدر کملا هاریس چې کوم دا هغه د جرمونو خو خون کو د جرمونو کوي دا خلکو خو خون کده هغه تور پورې ک چې کاملا هرڅ دا هغه د پولیس د نظام خلاف ده نو هغه ول امریکایانو ته چې خبردار اوسې کدا مو منتخب کړل تاسو وسنۍ امن چې ده په خطر کې دی دغه شان خطاب یا وینا چې دا د دین روستو بیا هغه سیمه ته لاړ کم دي چې په 1300 کې بارانو او سیلابونو د خلکو د کورونو بجلی ختم کړې دي هغه سره خبرې ترې وکړې بجلی نشته خلک په چیلنج کې دي هغه دیوال خپل لاړ په یوم خاریا کې کم سیده جوړول غواړي او کم په بنیاد صدر ډونلډ ټرمپ تم کوي چې امریکا با د غیر قانون خلکو د جنوبی لارې نه پتګ راتک کې کیمرا ولي یا به بند کی بل دور زمک کې تاسو تفوس کو دور زمک کې د پاکستانسن کې آیوبا کې پاکستانس آیوبا کې کله چې
نور خبر ہم تراضی اور کاندیدان په یو بل نیوکی هم کوي خو دا مهال د امریکای په میډیا یا مطبوعاتو کې په کوم موضوعاتو باندې په کوم مهمو موضوعاتو باندې بحثونه روان دي
مرز شهید د امریکا الیکشن پر 3 نومبر د شلم دي ګرین وخت په کنده باندې د امریکا مطبوعاتو مهم ټکی هم انتخابات دي خو په دې کې چې کم سیړنه کیږي یا فوکس ته کم مرکزی نقطه چې دا هغه دوه خبرې دي دا وخت نن سبا یو کووډ 19 یا کورونا وایرس ملسم چې وبا د پدې کې د امریکا صدارتي انتظامیه چې د هغه کردار او د مې غټه موضوع چې د وخت مدا کم چې د وخت ټول نه برنینګ شو ورته ویل دي په امریکا کې هغه د امریکای په انتخاباتو کې د پوسټل سرویس یا د خانه دار ووټ ورکول د امریکا د خانه تاریخ چې د خپل لیدون کو تلک وریاد کم چې د امریکا د کانسټیټیوشن نوم جوړ دی د 200 کال زور تاریخ دی د امریکن ایکسپریس یعنی د امریکا یو پی ایس چې کم دی امریکن ایکسپریس ورته خلق د ډیر بیاړه فخر نه وای زه چې دې د قانه په 1200 کالو کې ډیر زیات پیوړې کې دا نو بولې دي امریکایي تاریخ دانانو تر مخه او دا وخت یو داسې چیلنج کې دا د قانه چې د کووډ 19 په وجه به خلق سکولونو ته نشي تللی چې ووټ په خپل واچي په ځینې ځینو کې ځینې خلک به تل نه غواړي د قانه دا وړاندیز کړل دی چې خلک خپل ووټونه په ځینې ریاستونو کې غواړي د یو پی ایس دلاره لیږل شي خو چیلنج څه دی چیلنج دا دی دا موضوع د بیسټ لاند لیول راغلی دا یو خو د قانه چې دا سره پنګ چې دا غي کمې دی هغه چیلنج دی ورته دیم دا چې امریکایي مطبوعات خای چې دی د قانو یعنی په کور کې منظر شهید یا رحمان بجوري یا د وکیل خان په کور کې به خط ولیکن خواته د کور خواته یو مل فاصله کې به یو شنه د بواغي کې به گزار کو هغه د خط د خانی خلکو په خپل وړو امانت سر به وړ هغه شنه ډبی چې دی هغه دا وخت لري کیږي نو د امریکا د دخانو چې کوم مشر دی دا وخت د ټول امریکای چې کوم مشر کوم شخصیت کی په دې لړکی هغه د جمی پورز په کانګرس کې یو ټیسټمونی هم دا غیر د وخت دی هغه نه بدا ته کوسونه کیږي چې تاسو دې قابل دی چې د خطونه یعنی بلټ پیپر چې دی د ووټ چې کوم پرچی دی په وخت باندې ډیلیور کړي دا قابل یې چې تاسو پدې چکم تور لګي یا شک کیږي چې تاسو په دې انتخاباتو کې درغلی ونی شي د قانون د لارې دې باندې باندې تاسو څه کیږي سر د ټرمپ په دې باندې د فکرمند اظهار کړي وو څو ورځې دمخه ځکه دا باس روان دی چې د امریکا د قانون د لارې بیلټ لیګل چې دی دا یو چیلنج جوړول شي دا چیلنج دی د دې کې درغلی کې دی شي بل اخواته ڈیموکریٹس گون چکن دیدان دی یغڑی دی اغه پدی حق کری چې د خانی لارې خلق په وټونو ولېږي. البته په دا وخت په امریکای په بدبادو کې پدی غټ باس روان دی. دویم غټ باس دی هغه دار چې د کووډ 19 یعنی کرونا وایرس پر وړاندې صدر برک اوباما ډونالډ ټرمپ انتظامی چې دغه کردار پیوړې وکنه نو دې دوه د طبقه امریکای مطبوعات هغه شریعت دی کا هغه پرنٹ میډیا دا ډیر زیات توجه ورکړي.
بنری صاحب د ریپبلیکن کنونشن او خپل د ولسمشر ټرمپ پلانونه راتلونکي پلانونه څه دي څه بکوي او دا بکله پیلېږي
لومنه پلان مونږ د شهیددار چې سباله چې کله پرسپی تو باندې جو بایدن د د د د د د د د د بهر غړم د ډیموکریټ چې کنونشن پای ته رسی په دې موقع باندې با صد ټرمپ د ډیموکریټ ګون د کاندید جو بایدن چې کوم دې کار پوه سکړي وي په کوم سیټي اخار کې ورشي وو کوم ریاست کې پنسلوینیا وغه ته ځي امریکایي مطبوعات وایي چې دا د سیاسي تو باندې د مقابل چم توتل یا د دروازې ته وتل چې دي دا د وډ ورکون کول لپاره یو رسمی قبولیت د کانډیډي قبول کی نو دما شاد دا منځ چې تاسو وینئ دا وایټ هاوس د دې په جنوبي لاند کې باندې تقریر کې د قبولیت لپاره باندې او چې ماته منظور دی ماته قبول دی او تاسو په رسمي توګه باندې کار دي سره ما دا پلان دی او د درست چې دا منظور شي په الیکشن کمپاین یو ګټ پروسس شروع شي او باندې شروع شي کم چې مختلف ځایونو سفرونه وینا دانی دي
ډیره مننه بنری صاحب د تفصیل څخه او بیا به هم وار په وار نور خبرونه کې تاسو زحمت درکو چې راشه یو تفصیل شریکې
ਹਰ ਕਲਾ
د امریکا غږ دی وی ګرانو لیدونکو تاسو ته وربیا هر کله وایم تاسو قربانه منځه شهید يم تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ویني او د دغه خبرونه خبری څنګه تاسو واوریدل ولیدل د محل زو د دغه خبرونه سیاسي برخه ولور ته چینن بس تاسو سره د افغانستان د سولې په اړه وند اغګي ګو او تفصيلات به تاسو سره وړاندې کوو زموږ سره به د کابل څخه هم میلموي او دغه سیړونکو یو چې مشاق رحیم نومیږي د امنیتي او سیاسي چارو سیړونکو د اغوې نه به هم ځینې تفصيلات خپلو په دې اړوند خو تازه چې کوم ریپورت راغلی دی د امریکای د دفاع وزارت له لوري هغه کې ویل شوې دي چې طالبانو د امریکای سره په کړي تړون پوره عمل نه دی کړی او ځان یې د تر هغه د ډلې القاعده نه دی بیل کړی تر دې چې د دغه ډلې سره په ګډه په افغان ځواکونو تر هغهری حمله کوي او اوس هم د تر هغهری ډلې القاعده ملاتړ کوي او سره په ګډه د افغان ملي ځواکونو پر ضد بریدونه تر سره کوي ګوربا چې په دې اړوند څه تفصيلات لرو دا څه اغیزې کولای شي د طالبانو سره د سولې د پروسې کومه چې پروسه روانه ده په هغه باندې او د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د فبرورۍ په 18مه نیټه کوم د سولې تړون شوی دی د هغه تر مخه به طالبان د افغان خاور تر هغه ته نه ورکوي او د افغان حکومت سره به د سولې خبرو ته کینی او امریکا به د کال 2021مه پورې د افغانستان خپل سرتیری وباسي امریکا وایي چې طالبان خپل ژمنې نه دي عملي کړي او طالبانو لا د امریکای دغه ریپورت ته خپل خبرګون نه دی څرګند کړی چې د دې په تمه به یو کله چې هم دغه خبرګون راغلو نو تاسو سره به شریکو بل لوري ته د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم ویلي دي چې د غواخونو سره سره په افغانستان کې د سلبي کلنې جګړې پای ته رسیدلو لپاره هڅې هیله بخون کې پړاو ته رسیدلې دي ګورو چې آیا زموږ قدرمن میلما را سره ملګری شوی دی او ک لا تر اوسه نه دی ملګری شوی چې لار شو او د هغه سره خبرې وکړو ښه زموږ سره د کابل څخه مشتاق رحیم صاحب چې د امنیتي او سیاسي چارو څیړونکو دی ملګری شوی دی او ایتار کله وي په خبرونه کې ستړي مشه په خیر راغلی رحیم صاحب
سلامونه اونې کې هله تاسو ته قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم السلام په خیر راغلی مشتاق رحیم صاحب وروستی ریپورت د امریکا د دفاع وزارت خپور شوی دی په دغه ریپورت کې ویل شوی دی چې طالبانو د امریکای سره په کړي تړون پوره عمل نه دی کړی او ځان یې د تر هغه ډلې القاعده نه دی بیل کړی تر دې چې د دغه ډلې سره وي په ګډه په افغان ځواکونو تر هغه حمله هم کوي د دې اغیز به د سولې روانې پروسې باندې څه وي تاسو په نظر
پلومیسر کې خو باید وایم چې دا د هغه خبرو تکرار دی چې د ملګرو ملتونو د سار علې راپور د مخکې خپور شو په هغو کې هغوی ټینګار کړی وو چې دغه اړیکه هغه اړیکه چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به پرې کوي هغه ځای پاتې ده چې اوس د امریکایي حکومت دا خبره کوي فکر کوم دا ډېر جدي مسله ده او دا پیغام لیکدوي چې امریکایان د طالبانو د پرمختګ نه البته د سولې په برخه کې راضي نه دي او دا کولای شي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم باور چې منځ راغلی و کومه اړیکه چې جوړه شوې وه او کومه ښه فضا چې ایجاد شوې وه هغه مختل کېږي خرابېږي او که دا خرابېږي او دغه باور له منځه ځي زه فکر کوم د جدي ستونزو سره مخامخ شي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ مطبوعاتي ناندرۍ روانې دي هغه هم خپل اغیز درلوده لیکن دا چې اوس د سولې د بهیر ظاهرن منځګړی هیواد چې امریکایان دي هغوی هم دا ادعا کوي نو دا په دې معنی چې موږ یوارې بیا په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې شوي تړونونه یا شوي ژمنې پر ځای شوي نه دي او په ټوله کې دا د سولې په بهیر باندې منفي سوری غځوي
مشتاق رحیم صاحب یو بل مسله هم دلته راپورته شوې وه په وروستیو کې چې د افغانستان حکومت ویلي وو چې دوی له طالبان سره خبرو ته تیار دي خو طالبان خبرو ته نه حاضرېږي خپله د ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ګمان کوم د دوشنبې په ورځ چې د اګست 18مه نیټه وه کابل کې خبری غونډه ته ویلي و چې حکومت د سولې د مذاکرات لپاره ډیر جدي ګامونه پورته کړی دي، خو طالبان اوس هم دولتي اسیران لزان سره ساتلي دي. دې ته څنګه ګوري تاسو دې مسلې ته؟
امدا خبره کوم که تاسو د لوی جرګې د پای ورځو ګوري، نو په پای کې ولسمشر اعلان وکړ چې دای په پاتې څلور سوه بندیان چې دي هغه به خوشي کوي. هغه ستر خنډ بین الافغاني مذاکراتو مخې ته هغه لرې شو. د څو ساعتو په اوږدو کې طالبانو هم اعلان وکړ دوی چمتو دي مذاکراتو ته لاړ شي. دلته هیله داسې راوټوکېدلې چې په شپاړسم د اګست باندې مذاکره شروع کیږي، یوه اونۍ د جرګې څخه وروسته. لیکن د هغې نه وروسته د حالات چې موږ ګورو، بیانیه د افغانستان حکومت له خوانه، بیانیه د طالبانو له خوانه، اوس د امریکایانو له خوانه، دا ښکاري چې پر دې تر شا دلته د هماهنګۍ او د باورونو کمبود سره موږ مخامخ یو. او په ټوله کې د سولې بهیر اوس یو ربیا په ټپه سره ودرېدل لري، خصوصا دغه تاریخ لهن یا تر خلاجه چې درېمونه خونه کاری اوس لپاره کم تر کمه یو ربیا د مذاکراتو په لړ کې بنبست یا خنډ سره مخامخ یو.
رحیمی صاحب، اوس تاسو دلته ډیره مهمه مسله وچړله، دا په ګوته مو کړه چې یو خو د سولې مذاکرات په کار و چې وخت لا پیل شوی و کنه، د دې اونۍ په پیل کې خو هغه هم د ځنډ ښکار شوی دی چې څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کولو موضوع هم په دې کې پرته ده، او ځینو هیوادونو اندېښنې هم ښودلې دي. خو طالبان ویلي چې تر هغې چې د دغې ډلې ټول 15,000 بندیان خوشي نشي، افغان حکومت سره به مخامخ خبرو ته حاضر نشي. خو همداراز تاسو هم پوهیږئ، خپل مهم یادونه وکړله چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د هغې وروسته فرانسې او آسټرالیا د دغو 400 بندیانو له ډلې او څو تنو د خوشي کولو سره ډېر سخت مخالفت ښودلی و. تاسو ګمان کوئ چې دغه مسله به حل شي؟
تر کومه ځای پورې چې دغه درې یا څلور بندیانو خبره چې فرانسویانو راپورته کړې ده ماته دومره ډېره جدي نه ښکاري. او هغې لامل زه تاسو ته ویلی شم. لامل دا ده چې کله د حزب اسلامي سره تړون لاسلیک شو، او د حزب اسلامي د مشر د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه د ویستلو بحث و، نو په سکیورټي کونسل یا د امنیت شورا د ملګرو ملتونو کې فرانسې د هغې مخالفت کوو. لیکن موږ ولیدل چې د امریکې لابي او د افغانستان د حکومت لابي د غټه ستونزه حل کړله.
مشتاقیم چې ستاسو غږ موږ ته نه راځي، یو څو شېبې لکه چې پکې زنګ راغلی دی، تر څو چې بیا کولای شو وتوانېږو. مشتاقیم چې ستاسو غږ پرې کېږي، موږ ته ستاسو غږ نه راځي، نو بیا به هم کوشش کوو چې ستاسو سره اړیکه زموږ وشي. او
خبره کوله چې د حزب اسلامي سره چې کومه جدي ستونزه وه هغه که فرانسویانو د ډیپلوماټیکو چینل له لارې حل کړی شو، په دې درې بندیانو باندې هم دومره ستونزه به ونه اوسېږي، او دا به دومره غټ خنډ ایجاد نه کړي. لیکن تر ټولو جدي مسله نن د امریکایانو دا نوې بیان
مشتاق رحیم صاحب، موږ تاسو ته یو وار بیرته له سره ستاسو سره اړیکه کوو. دا مهال ستاسو په انټرنیټ کې کومه ستونزه ښکاري، ستاسو غږ پرې کېږي، نو موږ به بیرته کوشش کوو له سره ستاسو سره اړیکه ونیسو. تر هغو به موږ خپلو خپرونې ته دوام ورکوو. ګرانو لیدونکو، موږ د افغانستان د سولې بهیر په اړوند غږیږو. کوم وروستی ریپورت چې د امریکې د دفاع وزارت خپور شوی دی، هغه کې ویل شوی چې طالبانو د امریکې سره په خپل کړي تړون پوره عمل نه دی کړی، او ځان یې د ترهګر ډلې القاعدې څخه بیل کړی دی. تر دې چې ویل کېږي د دغې ډلې سره په ګډه په افغان ځواکونو باندې ترهګرې حملې هم کړي دي. او په ریپورت کې د امریکې او ملګرو ملتونو د چارواکو په هکله هم ویل شوی دی چې طالبان اوس هم د ترهګر ډلې القاعده ملاتړ کوي او سره په ګډه افغان ملي ځواکونو پر ضد یې بریدونه هم تر سره کړی دي. خو د دې نه وړاندې البته امریکای او افغانستان د پخواني لپاره د امریکای د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ډیر خوښي ښودلې وه چې د ګواښونو سره سره په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسولو لپاره هڅې ډېرې هیلې بښونکې دي. زه ګومان کوم موږ سره مشتاق رحیم صاحب بیرته له سره ملګری شوی دی په خپرونې کې. هغوی ته بیا هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی. بښنه غواړو د تخنیکي ستونزو له امله ستاسو اړیکه زموږ سره پرې شول.
او زه هم بخنه غواړم لکه چې په لاین کې ستونزه وه، تاسو سره هم خدمت کوم.
هیله کوم تاسو خپل خبرو ته هم البته دوام ورکولی شئ. خو تاسو څه ګڼئ چې طالبان څومره جدي دي د سولې د خبرو په اړه؟ ځکه دغه وروستی راپور هم تاسو ول چې ډیر اغیز کولی شي د سولې په بهیر باندې، نو آیا طالبان به په دې د دې په اړه څه خبرګون ولري او څه به ووایي او څومره جدي ښکاري تاسو په نظر هغوی؟
زه فکر کوم ډېر جدي بحث به کوي او دوی به جدي خبرګون کوي، ولې چې دا تر پورې دوی ډېر ټینګار کاوه چې کومه تعهدونه یې منه چې دوی سره په د نهشتم د فبروري په تړون کې
اغاز منه نه دی پزایشی نو اوسه پورې ډیره حدا پورې دوی په دې برخه کې نیوت کې او انتقاد درلود.
هالو غږ می اوري؟
bale o sta so gagrazi
نو پیګم کوم چې پر تاسو ما خبرې ووري دي. زما بحث دا و چې د طالبانو تر اوسه پورې ډیره حدا پورې افغان حکومت او امریکایانو سره خپل شکایتونه شریکول دا لومړی ځل دی چې دوی ته دا مسله راځي کې یو زما فکر کوم چې دوی به ډیر جدي ځواب وایي. نو دا خو یو جدي مسله ده. راځو دې ته چې طالبان څومره جدیدی د سولې مذاکراتو ته نو دوی چې د امریکای سره کوم تلس میاشتې یا دغه نه کوم زیات مذاکره وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی غواړي چې د سولې بهیر مختلا شمه. دا مه هیروي چې د سولې بهیر ټول اړخونه یا لوبغاړي چې دوی تل تر تله دا کوشش کوي چې خپل موخې هم د جګړې په میدان کې هم د مذاکرې په میز لاسته راوړي، او د دې لپاره ټول هغه امکانات په کارچی چې د دوی موخې د سره د تر لاسه کولو کې مرسته کولای شي. طالبان د جګړې په میدان باندې غواړي چې ماغه سي موبایل او فعال پاتې شي تر څو دا په اثبات ورسي چې دوی لا هم د جګړې میدان کې واکدار دي او لا مات شي، یعنی دوی ته باید ډیر امتیاز ورکړل شي. اما دغه د اړیکو مسله چې دا ډیره جدي ده، او زه فکر کوم چې طالبان به د دې نه انکار کوي چې موږ دغه اړیکه نه لرو. اما اوس د لپاره کتل زه په دې نظر يم چې دا یعنی چې دې خند واقع دی.
نو مشتاق نیم سه یو مسله د امریکای لخوا د امریکای د دفاع وزارت دغه وروستی ریپورت دی چې تاسو پرې خبرې وکړې، خو د افغانستان حکومت او جمهوری ریاست هم ځینې نیوکې لري او په وروستیو کې د افغانستان د جمهوری ریاست ویان د مرستیالي دورانی وزیری امریکا غږ کوي چې په افغانستان کې سولې په سیمه کې د سولې په معنا باید وي، یعنی چې هغه ویلي دي چې د سولې روان بهیر او د نړیوال ټولنې غوښتنه ده چې طالبان او ډلې څخه باید په سیمه کې د یوې نیابتي ډلې په توګه کاروانه خستل شي. د دې څخه مطلب څه وو؟ یو خدا چې ورستي سرګندونی دارغلی وی چې د سی ان ان خبری شبکې د اسناد او شواهدو په اساس په یو ریپورت کې ویلي و چې ایران په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژلو په بدل کې طالبانو ته پیسې ورکړي وي. نو خپل افغانستان حکومت څه غوښتنې لري؟ څه وایي چې د دې خبرو څخه مطلب څه دی؟
ګوري، یو څه چې منګو تاسو هغه د ملګرو ملتونو راپور ته چې ما اشاره وکړه په هغه کې ذکر شوی وو چې د طالبانو په منځ کې داسې افراد یا ډلګۍ شته چې هغوی چمتووالی نیسي چې که چیرې بین الافغاني مذاکرات مخ ته لاړ شي نو دوی به سولې ته متحد نه پاتې کېږي، دوی به جګړې ته ادامه ورکوي. البته خپل ټایټل نوم به بدلي. د نیویارک ټایمز یا واشنگټن پوسټ، غالباً واشنگټن پوسټ، یو رپورټ وو د کونړ نه چې هلته جنګیالو ویلي چې دوی به جګړې ته ادامه ورکوي. نو که وکتل شي د افغانستان حکومت دا ویره لري چې کچیر د طالبانو سره سوله وشي د دې امکان شته چې په افغانستان کې بعضی ډلګۍ هغه دې ته حاضر نشي سولې بهیر سره یوځای شي او دلته بیا دا وی رښته چې د سیمې هغه وادونه چې په افغانستان کې خپل اوږدمهاله استراتیژیکي موخه پالي هغه د دوی نه د نیابتي ډلې په توګه استفاده وکړي د لمخې کستاسو په یادی د روسیې او د امریکایي چارواکو ترمنځ هم د نیابتي چارو په اړه باندې ناندرې تیر شوې دي د دې جدي خطر او وېر شته نن ما په ډیپلوماټ باندې هم یو لیکنه لوستل چې الته هم دا به شو چې ګوندې د پاکستانی طالبانو چمتواله نسی چې د صحنه کې سره منسجم شي او مرکزی رول واخلي نو د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت په مجموع کې وېر ده چې داسې نشي چې د یو شمېر د طالبانو سره د سولې بهیر تکمیل شي سوله وشي لیکن دغه جګړه یو بل مرحله ته نیابتي حالت تلل شو د سیمې وادونه تین استفاده وکي د افغانستان حکومت څنګه دا چې نړیواله ټولنه کله چې دا سولې بهیر مخته وړي د دې چارې دا چار هم یقیني کی چې د سیمې وادونه بیا ورسته وړې ډلګي تغذیه نه کی ترسو غوي په قوت باندې بدل شي او په افغانستان کې د جګړې بهیر ته دوام ورکړي د افغان ولسمشر هم څنګه دا دی چې سوله باید دایمي او پایدار سولې خواته منګل شو نه مقطعي جاری ته چیرته وړه ډله راځي او د حکومت یا د نظام برخه ګرځي او باقي نور د جګړې ته ادامه ورکړي
بلې و تاسو هم کوم خبرې ته چې اشاره وکړه دا غي پترس کې به دا هم ول چې لدی وړاندې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې د متحده ایالاتو د معلوماتو په اساس روسیا او ایران طالبانو ته وسلې ورکوي خو دا مهال د سیمې هوادونو په اړه وند غږیږي نو تاسو د پاکستان رول ته څنګه ګورئ د افغانستان د سولې په پروسه کې ځکه تیر ورځ هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې موږ جدي ګامونه پورته کړی دي او د سولې غوښتونکو په افغانستان کې او ډیر څه مو کړی تاسو څه وینئ
ګوري طبیعي خبره ده چې دا اوسنی بهیر کې امریکایان خورا خوخ او راضی دي د پاکستان د رول نه او پاکستان هم هڅه کړې ده چې د سولې بهیر مخته وسی اما د هغوی خپل ملي ګټې ملي منافع دي د افغانستان په سولې کې او د هغې تحقق دوی غواړي په لومړي سر کې که تاسو وګورئ د افغانستان په سیمه کې چې کوم ستراتیژیکي ملګرتیاوي دي د هغې په اړه باندې بل خصوص د هند سره د افغانستان د حکومت اړیکې په دې باره کې دوی وار وار خبر تا شریک کړي خپل تشویشونه شریک کړي دي په دې برخه کې یو باور غواړي اطمینان غواړي چې آینده کې به افغانستان حکومت د دوی په خوخه باندې باید دغه اړیکې تنظیم کړي د دین علاوه د افغانستان حکومت سره کوم تاریخي مسایل دي په سیمه کې بل خصوص د ډیورنډ مسله ده په دې برخه کې دوی تشویشونه لري چې افغانستان حکومت د دوی د خوخه یو حکومت نه وي یا داسې یو حالت راځي پس ته سولې چې د دوی سره مخالفه جناب په حکومت کې پاتې کیږي دوی دا ویره لري چې دا مسایل راپورته شي د اوبو د مدیریت هایډرو پالیټکس د سیمې دی هغه په برخه کې دوی خپل هغه غواړي چې بعضی ګټې د دوی لپاره خوندې ووسی
و شاکرین سیب ستاسو غاگ بیا هم یواری پریتی گی موقت ستاسو غاگ نرازی تاسو ده پاکستان خبره کولا او دا به هم وایو لیدونکو ته چې پاکستان او د پاکستان حکومت تل دغه داوی کوي چې دوی د افغانستان د سولې پروسې په اړه ډیر جدي دي او ډیر ګامونه هم اخیستي دي تر څو دغه خبرې یا دغه مذاکرات چې دي دا ډیر زره وشي او د دې ترڅنګ یو ښه پایلې ته ورسی خو کزمو سره مشتاق رحیم صاحب بیا هم ملګری وي نو یو بل پښتنه به هم ترې وکړو خاطر سوچ بیا هغه موږ سره راضي په خبرونه کې نو موږ خپل خبر ته هم دوام ورکو البته مشتاق مشتاقین صاحب غلې دې به تمل غري شوې ده مشتاقین صاحب بخنه غواړم تخنیکی ستونزې لامل موږ وار په وار اړیکا پریشي یو اخیرنی پوښتنه هغه دا چې ک د سولې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او مثبت پایلې ولري کوم تړونونه چې امریکای د افغانستان سره د دغه مذاکرات مخ کې کړی دي یو خدامیت په برخه کې و که څه هم ویل کیږي چې هغه به د 2021 کال پر خپل سرتیر او باسي د تړون لمخه خود د بیا رغونې د افغانستان د بیا رغونې پروژې او کوم کارونه چې ژمنی کړی دی امریکای د افغانستان سره اوس هم وایي چې دوی په هغه ژمنه ولاړ دي او دغه به مخ په وړاندې بیا دی د تاسو څنګه ګورئ؟
بالکل کستا چې پریادی په 9 د فبروري کله چې په دوحه کې تړون دغه مهال امریکای د دفاع وزیر او د ناتو مشر کابل کې د افغان ولسمشر او افغان سیاستوالو سره ناست او دلته یو ټینګار سره د افغانستان په ترجمنی مخته وي نو تاسو په دې کې خویته د دفاع لپاره د ځان د شخړې څخه د خپل ماموریت مرستو ملګرتیا او ستراتیژیکو اړیکو ته دوام ورکړي او دا غیر خبره ده.
یو اړ بیا تاسو غږ ماتیږي مشتاق فهیم صاحب.
اوس په ګوري؟
bale wo sabro. بالکل
زما ټینګار همدا و چې دوی به خپلو وعدو ته یو خدا دی چې هغه مهال چې دوحه کې تړون لاسلیک کېده دوی راغلل او کابل کې دوی ناسته وکړه او دا باور یې افغان ولس ته ورکړ چې دوی به همکاري او ملاتړ ته ادامه ورکړي او بل دا د دوی اړتیا هم ده. امریکا چې په کومو موخو پسې افغانستان ته راغلې وه که دوی چیرته بیرته افغانستان په خپل حال پرېږدي لکه نجیه ملک سیزه نو د دې خطر شته دی چې واري بیا د دوی ګټو ته په نړۍ کې خطر مواجه شي نو د هغه ګټو د تحقق او د هغه د ژغورنې لپاره به هم دوی حتی کوي چې خپلې اړیکې د افغان حکومت سره وساتي تر څو په راتلونکي کې له دې ځینه کوم خطر ورته پیښ نه شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه ستاسو څخه مشتاق رحیم صاحب چې راغلی زموږ سره ملګری شوی په خبرونه کې.
ډېره مننه.
گرانو لیدونکو زموږ خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی او موږ د افغانستان د سولې په اړه باندې او وغږېدلو د امریکې د دفاع وزارت نوی راپور په اړه باندې هم وغږېدلو چې په طالبانو یې تور پورې کړی دی چې د دغه تړون کوم چې دوی ترمنځ شوی و په هغې پوره عمل نه دی کړی او د ترهګرې ډلې القاعدې څخه نه دی جلا شوی. خو طالبانو تر اوسه د امریکې د دغه ریپورټ په هکله کوم غبرګون نه دی ښودلی. کله چې غبرګون راغلو نو هغه به هم ستاسو سره شاملوو. تر بیا مو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ. ستاسو قربانه منظر شهید ستاسو نه اخلم اجازت او د الله مو مل شه.